د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه. زه بشیر ګواخیم تاسو د مشال ریډیو د نن ورځې په شروع غړی کې هرکلی وایم. نن د دسمبر د میاشتې 18 تاریخ دی او د دوشنبه ورځ ده. په دې غړی کې به زه او مجید بابر تاسو سره یو. زه به تاسو رپورټونه وړاندې کوم او مجید بابر به تاسو خبرونه وایي. درته باید ووایو چې د پېښور کې چې کوم پرونی نښتې شوي د هغې په اړه نور تازه معلومات لرو. همداراز په قبایلو کې د پولیو ضد کمپاین په اړه هم رپورټونه شته. نور هم ډېر څه لرو. اول له مجید بابر څخه خبرونه اورو.
ستړي مشي سهار مو په خیر. او اول د مشال د خبرونو سره ټکی. چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو د برید نه پس باچا خان هوایي ډګر د جازونو د تګ راتګ لپاره په مکمله توګه پرانستل شوی دی. د جنوبي او شمالي وزیرستان نه علاوه په ټولو قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا کې به نن ماشومانو ته د ګوزن د څاڅکو ورکولو درې ورځنی کمپاین پیل شي. د روان کال د جنوري 2 نیټې نه تر 11 نیټې به په ډي اي خان او ټانک کې د محسودو کډوالو لپاره دوباره رجستریشن کیږي. اوست مشال د خبرونو تفصیل. چارواکي وایي پېښور کې د باچا خان ایئرپورټ د غلطه تنخطو وروسته اوس د جازونو د تګ راتګ لپاره مکمله توګه پرانستل شوی دی. بلخوا چارواکي وایي چې د پېښور په پاوکي سیمه کې پرون د پولیسو سره نښته کې وژل شوي 15 کسان غیر ملکي ښکاري. د پېښور د پولیسو مشر امتیاز الطاف د عملیاتو وروسته خبریالانو ته په دې اړه وویل چې په دې نښتو کې 15 ترهګر او د دوی یو پولیس افسر وژل شوی دی. هغه زیاته کړه
پانچو
مارے گئے اور یہ کل جو ایئرپورٹ پہ اٹیک ہوا دیوائی پنجواڑا ترہگر وجل شوی دی. دا ہم کسانو چې د پېښور پر ایئرپورٹ کې بریت کړي وو. زمونږ یو سپایي وجل شوی او دو نور زخمیان دي. د دوو له سیرو معلومیږي چې دوی بهرنیان دي کېدای شي ازبکوي. د دې کسانو سره نښتې د پېښور په باچا خان نړیوال ایئرپورټ حمله وروسته وشوي. په دې حمله کې د 15 وسلوالو په شمول 10 کسان وژل شوي او د 500 په خوښه کې نور زخمیان شوي دي. طالبانو د دې برید پړه منلې ده. په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د نن نه تر 19 نیټې پورې د 15 کالونو د کم عمر ماشومانو ته د ګوزن د ناروغۍ پر ضد د څاڅکو ورکولو درې ورځنی کمپاین پیل شو. خو د وسلوالو طالبانو د بندیز له وجې به شمالي او جنوبي وزیرستان کې دغه کمپاین نه ترسره کیږي. په دې اړه د قبایلي سیمو لپاره د څاڅکو د کمپاین د ادارې مشر ډاکټر اعظم خان مشال ریډیو ته وویل
تقریبا دې ځله به مونږ اووه لکه ماشومانو ته ځان رسوو او شمالي او جنوبي وزیرستان چې یو ځای کې نو تقریبا دوه لکه په باندې دوه لکه داسې خلک به مونږ نه پاتې کېږي. ځکه چې هغه ځای کې رسایي اجازت نشته چې مونږ هغه ځای ته لاړ شو. خلک کله نا کله سوچ کوي چې یاره دا نور شیزونه مونږ ته ولې کور ته نه را رسوي. نو به یو نیم شي سړي سره وس وي او د یو نیم شي سړي سره وس نه وي. ماشومانو ژوند ته ډېره خطر هم کېدی شي. دا داسې وایرس دی چې دا لکه مسل دا پټه چې دا فلج کوي.
چارواکي وایي چې که څه هم په شمالي او جنوبي وزیرستان کې وسلوالو ماشومانو ته د ګوزن د ناروغۍ پر ضد په څاڅکو ورکولو بندیز لګولی دی، خو د دوی ټیمونه به دغو سیمو ته د تللو لارو په چک پوسټونو ماشومانو ته دا څاڅکي ورکوي. په جنوبي وزیرستان کې د قبایلي سیمو لپاره د آفتونو د نظم د ادارې ځایي مشر سید عمر محسود مشال ریډیو ته ویلي دي چې د راروان کال د جنوري د میاشتې 2 نیټې نه تر 11 نیټې به د کډوالو رجستریشن کړیږي. هغه زیاته کړه
ڈی جی ایف ڈی ایم اے دے اصغر علی صاحب نو دا اغے پا چیئرمین شپ کے میٹنگ وش والو پا 5 دسمبر باندے پا پیخور ہے ہیڈ آفیس ایف ڈی ایم اے کے اغے کے دا فیصلے وش والے چے کم خلق 2009 کے پاتے شوائی جائے یا وہ ریسنٹلی کم خلق ڈسپلیسو دا غبا دا 2 جنوری نوالا تر 11 جنوری پورے لس ورازے دوا پر ٹانک اور ڈیرا اسماعیل خان کے دغ مسور ٹرائب با رجسٹریشن کی گی. دوی تبا دا ڈبلیو ایف پی طرف فوڈ انشاءاللہ پر ڈاون ڈسٹرکٹ کی ملاوے گی.
په جنوبي وزیرستان کې د محسودو په سیمه کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د پاکستاني پوځ د راهي نجات په نوم عملیاتو نه پس په زرګونو کورنۍ د کډوالۍ ژوند تیروي. ټاکل شوی دا د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استازي روانونه په پیرس کې په یو غونډه کې سره مخامخ شي. دا کانفرنس د فرانس یو سیډنیز مرکز جوړ کړی چې تر دې مخکې هم د افغان لورو ترمنځ د دوه نورو کانفرنسونو قربتوب کړی، خو دا به لومړی داسې کانفرنس وي چې پکې به د وسلوالو طالبانو استازي هم برخه اخلي. د جرمني خبري ایجنس د سولې د عالي شورا د ویان فرهاد الله لقول وایي چې د دوی درې تن استازي به د کانفرنس ګډونوالو ته د افغانستان د سولې په اړه د دې شورا نظر بیان کړي. افغان حکومت دا یو غیر رسمي کانفرنس بللی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان جانان موسازی په دې اړه د اتوار په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل د افغان حکومت څخه څوک په دې غونډه کې ګډون نه کوي او د سولې د عالي شورا غړي هم په غیر رسمي بڼه دې کانفرنس ته ورځي. د شام مرستیال ولسمشر فاروق الشرع له یو لبناني ورسپانې سره په مرکه ویلي چې په شام کې بنن د بشر الاسد ځواکونه او نه هم مخالف وسلوال وکړی شي جګړه وګټي. شرع د الاخبار په نوم د دمشق پلوې ورسپانې ته ویلي چې په هیواد کې حالات لبد څخه بدتر کیږي. نوموړي ویلي د دې شخړې د پای ته رسولو لپاره د ملي یووالي پر بنسټ د حکومت پر جوړولو یو تاریخي جوړجاړې ته اړتیا ده. څلور اویا کلن الشرع د شامي رژیم لپاره له لسیزو راهیسې کار کړی دی. نوموړي هم د اسد په واکمنۍ کې کار کړی او هم تر اسد د مخه د نوموړي د پلار حافظ الاسد په واکمنۍ کې. خو له هغې وروسته چې په شام کې د تیر کال په مارچ کې پاسنونه پیل شوي، یوازې څو ځلې په عام محضر کې لیدل شوی دی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر احمد داود اوغلو وړاندیز کړی چې اشرف غني د انتقالي حکومت مشري وکړي او نوموړی د کار سړی بللی دی. او وروسته خبر دا چې د ایران د پخوانی ولسمشر اکبر هاشمی رفسنجانی زوی سباندی تر دوه میاشتې د بند وروسته په ضمانت د جیل نه خوشې شو. په تهران کې د استغاثي د وکیل په خبره مهدی هاشمی پرون ناوخته د سیډونو تر بشپړېدو وروسته په ضمانت خوشې شو. د مشال د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او خبرونه درته مجید بابر وړاندې کړ. او لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې اوریدل چې د پېښور کې چې کوم برید شو پرونی نښتې چې کومې شوې وې دغې نه وروسته اوس دغلته ایرپورټ د پېښور باچا خان ایرپورټ اوس د جازونو په مخ پرانستل شوی دی او جازونه تلې راتلی شي. په دې اړه موږ سره زموږ همکار خالد خان د ټلیفون په کرښه دی د پېښور دغه سره به خبرې کوو. خالد خان سلام شي. خالد خان، دغه خبر په اړه نور تفصیل څه دی؟ د جازونو اوس تلې راتلی شي؟
جی بالکل، څنګه چې تاسو ته معلومه ده او اوریدونکو ته معلومه ده چې بل شپه د خبرو د باچا خان هوایي ډګر باندې دغه برید کړی او د هغې نه پس د پېښور کې چې کوم دغه نړیوال کوم فلایټ سو یا مقامي ځایي فلایټ سو هغه منسوخ کړی شوي، خو پرون د پاوکي اپریشن نه پس بیا دې دغه فیصله وکړه چې دغلته کوم د جهازونو د تلل راتلل دي دغه هم بحال شو او بیا مسافر او دغه خپلوان هم دغه لارې پرانستې شو.
اوریدونکو د خالد خان د ټلیفون لیک قطع شو، موږ بیا هغه تر راځو. خو مخکې تر دې چې هغه سره خبرې وکړو، راځئ چې دا واورو چې په دې ګړه کې کوم رپورټونه لرو. چارواکي وایي پېښور کې د پولیسو سره نښتو کې 15 تنه وژل شوي. وسوال غیر ملکي ښکاري او دغلته اوس د پېښور ایرپورټ بیرته د جازونو لپاره خلاص شوی دی.
تر کومه و مونږ خپل زنګ بچ کوو، نن سبا خو رزق ګټل ګرانه خبره ده. غریبانان چې کم دی رزق وګټي که دې د ماکونه زنګ بچ کی، تر کومه و دا ظلم او زیاتې شروع دی.
د پېښور په نښتو کې د یو زخمی شوي کس اواز. قبایلي سیمو کې پولیو یا ګوزان نزد واکسین کمپاین شروع شو، خو چارواکي وایي د وسلوالو له وجې به په نهه لکو کې 200,000 ماشومان له دې ضروري څاڅکو محرومه پاتې وي.
سومالی او جنوبي وزیرستان چې یو ځای کې نو تقریبا 200,000 په باندې 200,000 داسې خلک به موږ نه پاتې کیږي، ځکه چې هغه ځای کې رسایي اجازت نشته چې موږ هغه ځای ته لاړ.
په پیرس کې افغان طالبان او افغان سیاستوال سره خبرې کوي. یو څېړونکی وایي چې دا غیر رسمي خبرې دي، خو د یو بل اعتماد حاصلولو کې رول لوبوي.
دا خلق چلتا سر غندی گی حالتا سر خبری بکی خدا رسمی خبران نشی گنل که دای
دا دی ترسنگ نور رپورتون هم لرو دا مشال ریڈیو سر وسن اور دن کو تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدل شئ او د مشال ریډیو ډاٹ کام د دغه د ژوندو خبرونو علاوه د الت نور خبرونه زموږ په خوانی خبرونه هم شته چې تاسو کولی شئ په هغه کې خپل نظر هم وړاندې کړئ چې د دغه خبرونو په برکت تاسو څه خیال دی کومې خبرونه مخه خدي کومې منې د خوخي دا وخت موږ سره خالد خان به ته د ټلیفون په لیک راغله د خالد خان نو کوریدونکو ته هم د خبرو په سیوګده کې چې د پېښور ایرپورټ د جازون د پر خلاص شوه دی
جی بالکل سنگھ کی ماں خبروں کا پرون درا کم آپریشن سے داغے لپس گیا یا کم پورے چاروا کے عظیم ران سیکورٹی واکن ابھی درا ایئرپورٹ بننا چکم رن وے بھی انو درا سیزن اگے دا کلیئر کور لپس ابھی درا اجازت پر کو بالکل درا نہ صرف زائی فلائٹ پارا پروازوں پارا اجازت پر تو شو بلکی دا ٹرانزٹ کم لگت چیزی لگریوال کم جازم چیزی اغیر پر ہم دا پرانت سے شو دا باول ما چی دا دینا مخ کی پا کم پا دا بریج چیو دا اغیر پر پا پاوکے کی دا کم بریج کون کیو اغیر سر مقابلی روز کو اغا پولیس بیا دا داواو کا چی دری پا دی پا خلو دا دو وجلی دی او دا اغیر پر دو بریج کون کی اغیر زان والی دولو اغه پدا کې ځخنان شو او د پولیسو د لوکسي او چارواکي د عمران شاهد په وینا 60 اپریشن پېښور هغه د شناخت سره چې دا کوم د کوم چې دا ځای خلک نو بلکې د دوه کسانو خو هغه ویلي چې د دې په شاهانو باندې دا څه نشي دي او دا هغه شکلونه چې دي دا د ازبک کوم دی هغه په شان دی نو دا مقامی هغه نه دي او دا په وینا د دې ډیر مخکې نه عمل چې بندي شوی وه دغلته راغلي او دغلته نه صرف د خودکش کوم د بارودو له ازادې ډک کړی وو بلکې دغه اتیس چې دي راکسي برجونه دا هم دوی دغلته د نږدو ځینو نه ځینې پاوتیا یا د پشتخرې نه کړي دي او د دې لپاره وه دوی نور هم پرتنې کوي چې د دې په شا کم تنظیم یا کم خلک دي.
او خالد یو بل خبر دا دی چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی ویل دی چې په مردان کې چې کومه کلیسا یا چرچ چې مخکې خراب کړ شوی وو هغه به په بیرته به کار شروع کیږي د بیا رغولو کار نو په دې اړه نور تفصیل څه دی؟
بالکل دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر هوتی پرون په مردان چوای کې دغه یو غونډه وه هغه ته خطاب کړ او په هغې کښې هغه د خپلې خبرې بیا دا وریاد کړې چې دوی دا مخکې هم اعلان کړی چې کوم دغه کلیسا یا کوم دغه چرچ په مردان کې چې څو میاشتې وړاندې سوځول شوی وو دا به هم اورېدونکو ته وو چې دا هغه وخت سوځول شوی وو کله چې مقامي خلک د یو اینټي اسلامک فلم خلاف راوتي وو هغې د دغې په نوم دغه مظاهره کولې نو هغې دغه چرچ سوځولې دغه ته نقصان رسولو هغه وخت هم د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی او د فیډرل ګورنمنټ لور پورې خلک راغلي او هغې دوی ته تسلي ورکړې وه د دې د مرمت لپاره هم اعلان کړې خو پرون هغه دغه اعلان وکړو چې پنځویشتم دسمبر لکه د کرسمس په ورځ باندې به دوی د دغه کار پرانیسته کوي او د دې لپاره دوی اوس پې ته لکه روپۍ ایښې دي او دوی دا دعوه وکړه چې دغه چرچ به د مخکې نه هم ښکلې کوي مدین کوي او په دغه کې چې څه کار وي هغه به دوی پوره کوي او دغه اقلیتونو ته دغه په صوبه کښې چې کوم غیر مسلم خلک دي هغې ته به مکمل تحفظ ورکوي.
خیر ډیر مننه خالد خان ډیر مهرباني اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او خالد خان په خبرو کې تاسو واوریدل چې په پېښور کې د باچا خان ایرپورټ باندې چې کوم برید شوی او د هغې نه وروسته چې کومې نښتې شوې اوس دغه ایرپورټ بیرته د جازونو د استعمال لپاره کلاو شوی دی. په همدې اړه تاسو ته د ځینو خلکو خبرې دراورو چارواکي وایي پېښور کې د باچا خان ایرپورټ دغلته تر نښتو وروسته لکه چې تاسو واوریدل خلاص شوی دی او بل خواته د هغه کسان چې په دغه بریدونو کې زخمن شو، هغه ولسی وګړي چې زخمن شو، هغه وایي چې دغه سی پی خو نور بیخی تنگ شوی دی او ژوند د بلا مشکلاتو سره مخ دی. زموږ همکار لیډی ریډینګ اسپیټال ته ورغلی دی او دغلته د ځینو زخمیانو سره کتل دی. راځي د هغوی خبرې وور.
قدرمن اوردون کو د پیښور باچا خان په هوائی ډګر باندې چکم وسلوال بریک شوی دی. په هغه کې چکم زخمیان شوی دی، هغه ټول هسپتالونو ته رسولی دی. په دې کې زیاتره زخمیان شیرپو هسپتال ته رسولی دی او څه پکې لیډیډنګ هسپتال ته هم راوړی دی. موږ سره دلته یو کس ولاړ دی، روړه در ته نوم دی سده او د کوم سیمې سره تعلق لري؟
زما جی عبدالری سره تعلق دی او سید عمران علی شاه نوم مې دی.
درته وایي چې په دې پیښه باندې څه وایي؟
چا حمله کړې ده؟ دا ډېره بزدلانه حمله کړې ده. کم زما د ترور د زامنو کورونه دي، هغه هم داغې چتونه لوتې دي او نور که کور کې څوک هم وو هغه محفوظ نه وو. او چې کوم بهر خلک وو هغه هم ټوله شپه خلک اړوده شوي نه دي د یارې د لاسه، او تر اوسه پورې حالات خراب دي. موږ حکومت نه دا درخواست کوو چې دا څنګه حکومت دی او دا څنګه حالات دي، تر کومه و مونږ خپل ځان بچ کوو. نن سبا خو رزق ګټل ګرانه خبره ده. غریبانان چې کم دی رزق وګټي که دې دماکو نه ځنګ بچ کی، تر کومه و دا ظلم او زیاتې شروع یا
ریډینګ هسپتال په سرجیکل وارډ کې یو بل کس ولاړ دی. دنه مونږ پښتنه کوو چې دی ولې راغلی دی؟ رو درته وایي چې تاسو دلته ولې راغلی؟
جی دا پرونی دماکو کې جی زما دا مشر دروریان دی کور ته راتله د کار د طرف نه، نو هغه راکټ فایر شوی نو په هغه کې دغه دواړه زخمیان شوي دي.
دا راته ووایه چې د څه ټایم دغه کسان ولګېدل، نو دوی بیا اسپتال ته بیا چا راوړل؟
اسپتال ته داسې دی خو عدنان خو چې کم و دی خو سیریس و، او امبل روډ مې چې کم دی طارق عزیز نو هغه خپل هوش آواز کې هغه دونه و چې خپل ګاډې او دی دونه کچې سایډ ته هغه ټایم سره فایرنګ هم و، نو بیا عمر کا ٹائم سر بس بیا ایمبولینس پہ وخر اور رسید نو دی بیا لیڈی ریڈنگ تے س نور مریضان ہم وہ چاغی سبل ہسپتال کے ٹی ایچ تے اور او دی دا جو مرورانی چې کوم دی دی لیډی ریډینګ سره ولګ.
قدرمن اوردون کو دا عدنان خلیل چې کوم دی په دې بیټ باندې پروت دی، په دې خپ باندې لګیدلې دی او ور سره چې دی په سر باندې هم لګیدلې دی، د دې سره سره چې دی په دې سینه باندې هم لګیدلې دی، زخمونه دی په غی باندې پټیانې هم لګیدلې دي، او په مخ چې کوم دی هغه پړسیدلې دی. خود دې سره سره طارق عزیز چې کوم دی هغه په دې بل بیټ باندې پروت دی، دې حالت لګنه کې بهتره دی، دې په لاس باندې لګیدلې دی، او د دې نه علاوه په خپه هم دلګیدلې د سر به مونږ خبرې کوو چې سټم دغه پیخه کې دل نو تاسو هغه ټیم کې څه کولو؟
من په موټر سایکل کور ته روان یم.
چیرته نو کور ته روان؟
دکان من کو کور ته روان.
نو چې تاسو کله دکان بند کړلو نو کور ته روان وي تاسو په ذهن کې څه؟
اصل کې اتوار شپه باندې مونږ ټول ملګري اجره کې ټول رايوځي کیږي کنه، نو بار بار غیم رنګونه کو چې راشي راشي یار اچھا پروګرام جوړ کو، نو بس مونږ دغه پروګرام له اجرې ته خپل ځان رسولو. مونږ دلته یو ادي سي انجي کې یو سټور دی، هغې کې سودا مودا وکړه چې روبوت نو پهلنی بلاسټ وشو. نو ما دې ورور ته وویل چې یاره څنګه چې لی بلاسټ نه شو خو خدای دې خیر کوي. بس ده راته وویل خدای په خیر کې زه چې ځو چې دغه دوران بس 10-15 منټ مونږ دغه ځای ته را رسېدلي وو. کور ته ټرن کېدو د هغې نه مخکې به 10-15 گزه مخکې مو ته دا بلاسټ وشو. مزو دې پرېوتو بیا مې دغه دوران ډزې فایرنګ وایرنګ چې شروع شو دې مې اوچت کړو اجرې ته مې بوتلو چې څنګه مې دی کېنولو. بس دغه ټایم یو بل بلاسټ هم پکې وشو. بس بیا خو خو د کلي خلکو ملکو دې اوچت کړو کټ کې واچولو. بیا ایمبولینس راو ایمبولینس کې راواچولو اسپتال
ته. دا علاقه کوم و؟
عبدره.
درته وایي چې د کمې ډزې کېدلې نو دغه نویت څنګه و؟ دې ډزې زیاتې وي کمې وي؟
ډزې خو ډېرې. خو بس مونږ داسې وو چې دماکې ماته غوږونه بیخي بند کړي وو، هسې نری نری مې اورېدې.
اوریدونکو په دې هسپتال کې یو مشر ولاړ دی، د سره به مونږ خبرې کوو. مشر دا راته ووایه نوم دې څه دی؟
قاضي عطا الله.
تاسو دلته هسپتال ته څه دپاره راغلي؟
دلته زموږ دوه خورۍ نه دي، د هغې خدای زخمي شوي دي.
دا چې کوم ټریټمنټ روان دی، د هغه چې کوم هسپتال کې د دوی علاج روان دی، دې نه تاسو مطمئن یې؟
فلحال خو مطمئن یو، خو داسې 100% نه اورسېدې. مطلب چې زموږ چې څه د ملک سټېټس ستے کنا غی صاحب سر خو صحیح دے اور اسے دے
دوائیں تے صبح نہ روڑے کنا
نہ فی الحال کم لے روڑے
تا سو خوری نہ چکم دی دام پدے پیخه کے اغش ولو پنہ خش ولو پیخور کے بار بار داد طرح گرے پیخی کی گی ددی مخنیوی پر لڑ کے تا سو حکومت نہ سو غخت نہ کرے
جنرل چکم ابزرویشن دے کنا چ مخ کے ملک پامن کے اورسه دي اوس شری د بدمنی څنګه پیدا شو مطلب د دې وجوهات سه دي اورسه دي او د زنګ دښمن څوک دی غلا پورا پدیش باندې پوی ګناه لګي کوشش کو اورسه دي خدا خدا حکومت کار دی چاغي مطلب د دې پورا ساټ اوټ کیو کی مطلب د چاغي سم مجبور دی دا څوک دی
اوردونکو تاسو د غ زخمینو د غ د کورنیو د غړو خبر اورئ دی چې پرون په پېښور کې چې کوم بریدونه شوي او د غ نروسته چې د وسلوالو او پولیسو ترمنځ کوم نښته شوي په هغې کې زخمین شوي وو. تاسو مشال ریډیو ته غوږی او موږ سره اوس دا وخت زموږ همکار ریاض موساخیل د ټلیفون په کرښه دی د اسلام آباد نه هغه سره به خبرې کوو. ریاض ستړی مشئ. ریاض د پاکستان د کورونو چارو وزیر رحمان ملک چې هندوستان ته کومه دوره کړې وه د هغې پوره کړې ده او بیرته واپس پاکستان ته رسېدلی. هغه څه وویل په د دې دورې د نتیجو په اړه یې څه وویل چې هلته څه خبرې وکړلې په کومو خبرو په کومو موضوعاتو باندې د هندوستاني چارواکو سره خبرې کړې؟
جی بشیر د کله چې رحمان ملک پرون اسلام آباد هوایي ډګر ته ورسېد دغه دوران د وینا وه چې د صرف په یو پوینټ ایجنډا یعنی کې د یوې خبرې لپاره دی تللی وو چې کم د ویزو معاملې ده د دواړو ملکونو ترمنځ په هغې خبرې وکړي او تر هغه حده دوی چې دا ډېره کامیابه دوره وه او هغې کې چې کمې خبرې شوې دي چې ګنی هندوستان خلک چې کوم دی پاکستان ته راتلی شي په اسانه شرطونو باندې دغه شان پاکستاني خلک هندوستان ته تللی شي په ویزو باندې. د دې تر څنګ کله چې هغه وویل چې د کرکټ خبر هلته راغله نو موږ هغوی 3000 ویزې ورکړې وې د راتلونکي چې کوم سیریز دی د پاکستان او هندوستان وی چې ما وته وی چې دا ډېرې کمی دي نو بیا د هندوستان داخله وزیر چې کوم دی سوشیل کمار هغه وی چې ستاسو څومره خلک هم راتلل غواړي نو د هغې څه حد نشته نو هغه ولسته وی چې هغې د ویزې لپاره اپلای کولی شي کوشش کولی شي. بیا چې کومې خبرې وشوې د حافظ سعید په حواله نو د رحمان ملک وینا وه چې د حافظ سعید په حوالې سره موږ له هغې صرف معلومات راکړي دي موږ له ثبوتونه نه دي راکړي او کماله هر کله دوی کوټلې ثبوتونه راکړل نو زه به هم په دې ځای باندې په ولاړه ولاړه د حافظ سعید د گرفتارۍ حکم ورکړم. دغه شانتې د وینا وه چې زموږ سره په خیبر پښتونخوا په بلوچستان کې چې کوم د هندوستان مداخلت یا کومه وسله استعمالېږي یا چې د هندوستان نه کوم ټلیفون کالز راځي او په هغې باندې دغلته کې ورانکارو ته هدایات ورکړل کېږي ما سره دغه ټول ثبوتونه موجود دي زه به دا ثبوتونه هم هندوستان ته ورکوم. دغه شان چې کله د هغه نه دا تپوس وشو چې ګني بعضې خلک خصوصا د سند نه هندوان هغه هجرت کوي روان دي د یری د لاسه هندوستان ته نو دوی چې دا خبر هلته کې مونږ وکړه خو دا داسې نه ده کم خلک چې تللي وو هغه د خاص مقصد دپاره د زیارت دپاره یا د نورو کم چې د هغې مذهبي رسومات دي د هغې د ادایګې دپاره تللي وو هغه واپس راغله. بیا داسې خلک هم شته چې هغې غواړي چې خپل مطلب هندوستان ته لاړ شي یا په هندوستان کې داسې خلک شته چې هغې غواړي چې پاکستان ته پکړه راشي نو پاکستان کې هم داسې ډېر خلک شته چې هغه د هندوستان نه پکړه راغلي دي خو د هغې دا مطلب نه دی چې ګنی دا به په یاره یا په دغه باندې تللي. بیا هغې ولس ته هم اپیل وکړو چې کم قیدیان دي په پاکستان کې یا په هندوستان کې د دواړو ملکونو د هغې د خوشي کولو یا د هغې د تبادلې باندې هم وچې خبرې ترې وشوې خو زموږ سره کومه چې پوره شمېره ده هغه نه وه نو په دغه وجه باندې هغه ولس ته هم خواست وکړو چې د چا رشته دار هغې ته یقیني چې هغه د هندوستان په جیلونو کې دي نو هغه د خپل خپل څونه چې د هغې تفصیلات دي هغه د رحمان ملک وي چې ما سره جمع کړي چې دغه شانتې موږ په دغې حوالې سره خبر وکړو. خو د دې تر څنګ چې کومه تر ټولو بله مهمه خبره وه نو هغه دا وه چې رحمان ملک بیا ووي چې ما د هندوستان وزیر اعظم ته د منموهن سنگ ته د پاکستان د دورې بلنه ورکړه خو هغه چې څو پورې رحمان ملک خبره کوله نو دومره مطمئن ته نه ښکارېده چې ګنی منموهن سنگ په دغه دوره باندې رضا شوې دي. د ده وینا وه چې د دې دورې هیڅ پته نه لګي چې هغه کله کوي دوه میاشتې بعد کوي پنځه میاشتې بعد کوي او دوره دومره ضروري هم نه ده خو څومره ضروري چې د دواړو ملکونو تعلقات دي او امید دي چې دغه تعلقات اوس مخ په کېدو دي. بشیر
ډېره مننه ډېره مهرباني ریاض موساخیل اورېدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په 28 منټه کم 2 بجو
زما کور زما کلی
په پاوکم 3 بجو
روختیا او درملنه
په 28 منټه کم 4 بجو
تا تر
په 2 منټه د پاسا 4 بجو
اوریدونکو نن په خیبر پښتونخوا قبیلې سیمو کې د پولیو یا ګزند څخه د مخنیوي لپاره درې ورځنی کمپاین شروع شوی. چارواکي وایي دوی غواړي نه لکه ماشومان ته د دې مرض د مخنیوي څاڅکي ورکړي، خو زیاتوي چې کېدای شي دوه لکه ماشومان له دې وجه دې څاڅکو څخه محرومه پاتې شي چې وسلوالو پر پولیو کمپاین بندیز لګولی په ځینو ځایونو کې. زموږ همکار پی رپورټ لري.
دا پاکستان په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د نن اوولسمې نه تر نولسمې نیټې پورې د پنځه کالونو نه کم ماشومانو ته د پولیو یا ګوزڼ ناروغۍ د مخنیوي په لړ کې درې ورځنی پولیو مهم شروع شوی دی. د قبایلی سیمو د ای پی آی کنټرول پروګرام اعلی چارواکو تر مخه په ټولو قبایلی سیمو کې خواوشا نه لکه ماشومان د پولیو ناروغۍ څخه د ژغورنې د دوی ټاکلې شوی هدف دی. چې د دوی په وینا په شمالي او سویلي وزیرستان کې د دوه لکو نه زیات ماشومان به د وسلوالو لخوا په پولیو بندیز له وجې د کترو څخه محرومه کیږي. د قبایلي سیمو ای پی آی کنټرول پروګرام اعلی چارواکي ډاکټر اعظم خان مشال ریډیو ته وویل قبایلي سیمو پنځه جنسو او شپږ اف آر یعنی نیم قبایلي سیمو کې به کور په کور ټیمونه ګرځي، چې د دې لپاره یې د دوه نیم زرو نه زیات ټیمونه جوړ کړي دي. ډاکټر اعظم اوی په شمالي وزیرستان کې 1,60,000 او سویلي وزیرستان کې قریبا 1,00,000 ماشومان د وسلوالو لخوا په پولیو کترو بندیز له وجې د کترو څخه محرومه دي، چې ژوند یې د خطر سره مخ دی.
تقریبا دې ځله به مونږ 1,00,000 ماشومانو ته ځان رسوو او شمالي او جنوبي وزیرستان چې یو ځای کې نو تقریبا 2,00,000 په باندې 2,00,000 داسې خلک به مونږ نه پاتې کیږي، ځکه چې هغه ځای کې رسایي اجازت نشته چې مونږ هغه ځای ته لاړ شو. خلک کله ناکله سوچ کوي چې یاره دا نور شیزونه مونږ ته ولې کور ته نه را رسوي. نو یو نیم شي سړي سره وس وي او د یو نیم شي سړي سره وس نه وي. ماشومانو ژوند ته ډېره خطر هم کېدی شي، دا داسې وایرس دی
دا فربنو صحت محکمه مشر ډاکټر حمید الرحمن مشال ریډیو ته وویل په نیم قبایلی سیمه فربنو کې به په روان کمپین کې 1,950,515 کلونو نه کم ماشومانو ته کترې ورکولی شي، چې ورته یو نیم سل پورې ټیمونه جوړ کړي دي. خو د شمالي وزیرستان ماشومانو د پاره اوس پوره میاشت په بارډر یعنی د بنو سره اړوند پوله باندې په امنیتي پوستې باندې ټیمونه کینولی دي، چې د غلطه تګ راتګ کوونکي ماشومانو ته د ګوزڼ ناروغۍ څخه د ژغورنې څاڅکي ورکړي.
زمونږ چې کوم انټری پوینټس د نارت وزیرستان سره د میرزل چیک پوسټ باندې شلګزای چیک پوسټ ته په دې باندې مونږ پرمننت ترانزیت ټیمونه مستقل ټیمونه کینولی دي، چې هغه د سهار د ماښام پورې چې کوم افر بنو ته د نارت وزیرستان ناراضی یا د نارت وزیرستان تک عمر شمان جی هغه ته مونږ ساسي ورکوي، چې هغه ټول هم یستل تناسي هغه سره ویکسین وي نور الټا کمپین فی الحال لا نشته.
که څه هم په پاکستان کې د کال 1999 نه د ګوزڼ ناروغۍ د مخنیوي لپاره پولیو مهمونه ترسره کیږي، خو په پاکستان کې او بیا په ځانګړي ډول قبایلي سیمو کې د راپورونو تر مخه یو شمېر تازه د پولیو کیسونه رامخته شوي دي.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو راځي اوس د گلزارالم په غو کې دا سندره وورو، بیا د سندر نه وروسته تاسو ته د خبرونو سر ټکی وړاندې کوو.
پر دیو بل شل دے حل تمام زمرم دل تمام
اور جن کو دو وقت کمی دو وجنه دا سندر پورا نشو در تا نشر کوله اس دا مجید بابرنا دا خبرونو سر ٹکی ورو
چارواکی وایی چی دا وسلوال و طالبانو دا برید نفس باچا خان هوایی دگر دا جازون دا تگرا تگل پارا پا مکمل توگا فرانستل شویده دا جنوبی و شمالی و دیرستان نیلاوه پا طول و قبیلی سیمو خیبر پختنخواکی بنن نا ما شمانو تا دا گوزن دا ساسکور کولو دری وردنه کمپاین پیل شی دا روان کال دا جنورای دوی منیتی نتر یو رسی منیتی با پا دی خان و تانکی دا محسود و کدوالو دوباره رجستریشن کیگی تاکل شویده دا افغان حکومت سیاسی مخالفین یا گودشن و وسلوال طالبانو استادی روانونه په پاریس کې په یو غونډه کې سره مخامخ شي. د شام مرستیال ولسمشر فاروق اشرف له یوې لبناني ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي چې په شام کې به نه د بشار الاسد ځواکونه او نه هم مخالف وسوال وکړی شي جګړه وګټي. د ایران د پخواني ولسمشر اکبر هاشمي رفسنجاني دوی څه باندې تر دوه میاشتنۍ د بند وروسته په ضمانت د جیل نه خوشی شو. په مصر کې د بشري حقونو د دفاع تو ډلو د دې هیواد پر اساسي قانون د ټول پښتنې د لومړنی پړاو د بیا ترسره کېدو غوښتنه او په تېره ټول پښتنه د پراخو سرغړونو ادا کړی ده.
د خبرونو سرټکی درته مجید بابر ویل. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او اوس بل ریاض مساخیل څخور چې د پاکستان د نن ورځې زینو رسپانو چلیکل.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل اداري د پیښور په باچا خان هوائي ډګر شوی برید لیکلی دي. دغه لړکی آج ورسپانه خپل اداري کې لیکي چې ترهګرو په پیښور هوائي ډګر کم برید کړو. سکیورټي فورسز دغه دوران ټول ترهګر اوجل او ایرپورټ او خوښه سیمې د سرچ اپریشن رستو کلیر وګرځولې. اداري لیکي چې پیښور کې د دین وړاندې هم د ترهګرې کاروایانې شوې دي چې پکې په سوونو بیګونه خلک وجل شوي دي. خو دا ځل چې ترهګرو کومه لویه منصوبه جوړه کړې وه که دوی خپل هدف کې کامیاب شوي وو نو نه صرف دې سره به په لویه پیمانه تباهي شوې وه بلکې ایئر بیس ته به هم لوی نقصان رسېدلی و. ادارې لیکي چې دا شکر دی ترهګر خپل هدف ته ونه رسېدل، خو بلخوا سکیورټي ادارو له هم پکار دي چې ترهګرو د دې قسمه کاروایانو مخنیوي په خشان وکړي. او اوس وخت راغلی دی چې د ملک په هر سیمه کې چرته چې د ترهګرو پټنځایونه وي هغه د همیشه دپاره ختم کړي چې راتلونکي کې دا قسمه د ترهګرۍ کاروایانې ونه شي. دغه رنګ د انګریزي ژبې ورځپاڼه دی نیوز هم په دې موضوع کې پاتې کیږي او وایي چې موږ له نور انتظار نه دی پکار، بلکې دا یو ښکاره حقیقت دی چې د حکومت او حکومت مخالف ډلو ترمنځ جنگ روان دی او پیښور کې په هوایي ډګر د شوي برید پلا تحریک طالبان پاکستان په سر اخیستې ده. ادارې وایي چې دغه دوران بعضې ترهګر او پولیس والا وجلی شو او تر 500 پورې کسان جوبل دي. خو خوشقسمتي دا وه چې دغه دوران په رنوی ولاړ جاز یا په لاونج کې ناستو شپږ شلي مسافرو ته څه قسمه زیان ونه رسېدو، ګنی حالات به د دې نه هم خراب و. ادارې وایي چې که د دغې حملې نتیجه هر څه وه خو مقصد یې پوره شو چې ولس او قانون نافذونکو ادارو کې یوه یره طرحه خوره شوه او طالبانو یا القاعده سره ملګري نورو ډلو دا پیغام ورکړو چې دوی کله هم وغواړي خپل هدف ته رسېدی شي او دا هم ممکنه ده چې راتلونکي کې داسې نورې حملې هم وکړي، هغه که په پیښور نه وي نو په بل یو هوایي ډګر به وي. نو ضرورت د دې خبرې دی چې دا جنگ د جنگ په معنی کې واغستی شي. او د دې ترڅنګ د پیښور نه خبرېدونکي ورځپاڼه مشرق خپل اداریا د پاکستان او هند ترمنځ ویزو کې د نرمۍ په لوزنامه لیکلې ده او وایي چې دا یو ښه ګام دی چې ورسره به اولس یو بل ته نږدې راشي. خو د دې سره سره باید چې د کشمیر، سیاچین، کارګل او اوبو مسلې ته هم پام وکړي شي، ځکه چې بعضې خلک دا مسلې د دواړو ملکونو ترمنځ د اختلافاتو پیدا کولو لپاره کاروي. ادارې وایي چې د ویزو د اسانۍ خبره څه نوې نه ده، بلکې مخکې هم څو ځله داسې شوي دي. خو کله هم چې څه بده پېښه وشي نو هر څه بیا په شا لاړ شي او تعلقات کړکېچن شي.
او د نړۍ مطبوعات
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. نیویارک ټایمز ورځپاڼه په خپل یو مقاله کې له افغانستان څخه په زیات اندازه د سرو زرو د وسلو پر موضوع لیکل کړي دي. افغان چارواکي وایي دوی نه پوهیږي چې په دومره زیات اندازه سرو زر له کومه راځي چې دغه خلک بهر ملکونو ته لیږي. بلخوا اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه په یوه دیاره کې په یوه اداریه کې په پاکستان کې د تیزابو د شیندلو مخ په زیاتېدونکو پیښو باندې مقاله لیکلې. انیسا اجمل غټ ټکی درته وایي.
ایکسپریس ٹریبیون رسپانه لیکي د اسټ سروایورز تنظیم یا د تیزابو شندني قرباني شو خلکو لپاره ادارې ته 10 ملیونه روپیه ورکول سره استرالیا غواړي چې په پاکستان کې د تیزابو شندنو مخ په زیاتیدونکو پیښې ښکارا کړي. دغه اداره په غو دوه تنظیمونو کې یو ده چې د پاکستان لپاره د بشري حقوقو د کلنی سکیم په لړ کې د استرالیا د حکومت نه 10 ملیونه روپیه ترلاسه کوي. ادارې لیکي د اورت فاونډیشن د رپورت تر مخه په پاکستان کې په 2011 کال کې د 2010 کال په نسبت خوځو پر ضد د تیزابو شیندلو په پیښو کې 0.5% اضافه شوی او د ایسټ سروایورز فاونډیشن تر مخه سخت کال په خوځو د تیزاب شیندلو 95 کیسونه مخې ته راغلي دي. روزپانه لیکي کدا شمیر د اغه کیسونو په بنیاد اغستل شوی کوم چې پولیس سره رپورت شوی دا نو بیا د تیزاب شیندلو په اړه پوره معلومات نشته. اداري لیکي په پاکستان کې دا اوس عادي خبره ده چې د تیزابو شیندلو لاله د خوځو مخونه بدرنګ کړل شي چې لوجه یې په اغه ټولنه کې چرته چې د سړو واک زیات ته سړی فخر وکړي. اداري لیکي کڅوک پرچا د تیزاب شیندلو لپاره مجرم ثابت شي نو د 2011 کال د جرمونو د قانون تر لاندې به 10 لک روپے جرمانه کول شي او د عمر کې سزا ورته هم کېدای شي. اداري لیکي پاکستان کې ډیر خلک مذهبي دي خو خوځې پکې د سړو د ناپرستۍ ښکار شوي. صرف خوځې لونه او میندې د عزت ساتلو لپاره ګڼل کیږي او دغې کړنو ته د سړو لخوا داسې قتل کیږي چې هر وخت باید د دوی عزت وساتي. اداري لیکي په داسې حال کې چې په پاکستان کې پر خوځو د تیزاب شیندنې پیښې زیاتې شوي دلته د یو بل د شرمکار هم شوي. ملالا یوسفزی د طالبانو لخوا له دې وجې وشتل شوه چې هغې د طالبانو لخوا د سکولونو ورانولو پر ضد هڅې پیل کړي. د روزپاڼې په وینا دا څومره د شرم خبره ده چې په سوشل یا ټولنیزې میډیا زیاتره پاکستانیان د ملالا پر ضد شو او په هغې دا الزام ولګول شو چې ګڼې نوموړي د امریکا لپاره کار کوي. بلخوا نیویارک ټایمز روزپاڼه کې میتیف روزنبرګ لیکي چې سره زر په دې وروستیو کې په منظم ډول له افغانستانه ایستل کیږي. د رپورټ له مخې دا سره زر اکثر د جازونو د مسافرو په لاسي بکسونو او جیبونو کې ځای پر ځای او استل کیږي. دې مسلې افغان او امریکایي چارواکي حیران کړي چې ښایي هغه کسانو با چې کاروبار یې د تورو پیسو سپینول دي له افغانستانه د پیسو د ایستلو کومه نوې لاره موندلې وي. روزپاڼه د کابل د ایرپورټ د امنیتي چارواکو په حواله لیکي چې د دې سرو زرو ډیره برخه په ملکي الوتنو کې دوبۍ ته وړل کیږي. د نیویارک ټایمز راپور زیاتوي چې دا سرو زر ډیر وخت مسافر په درنو سفري بکسونو کې د کابل له هوایي میدانه دوبۍ ته لیږدوي. له افغانستانه د سرو زرو د ایستلو په اړه بحثونه د هیواد په تجارتي کړو کې زیاتی دودی او پرستی اوسو اونو کې د افغانستان او امریکایي چارواکو پام ځان ته اړولې دي. چارواکي اوس د سرو زرو د سرچینې په اړه فکر کوي او غواړي دا معاملې حل کړي چې که څه هم په راتلونکي کې د افغانستان د خپلو قانونو لپاره ډیر پلانونه شته خو اوس مهال ډیر کم څه ترې ترلاسه کیږي نو دا سرو زر چې دوبۍ ته ځي له کومه راځي. روزپاڼه لیکي دا اندازه لګول چې د افغانستان اقتصاد سره سره روان دي د تل په شان اوس هم د فکر خبره ده. نږدې 90% اقتصادي فعالیتونه د بانکونو بهر کیږي. وزنو کیسونو کې لیکلي تړونونه مخې ته راشي، رسیدونه خو ډېر کم وي او اعداد او شمار اکثرا غیر یقیني وي.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو تمه ده چې دا اونۍ د افغانستان د طالبانو استازي او د ولسمشر حامد کرزي سیاسي مخالفین په پیرس کې په یو غونډه کې برخه واخلي. افغان حکومت ویلي چې د دې غونډې مقصد په رسمي ډول د یو بل سره خبرې کول نه دي نو ځکه پکې نه د دوی استازي ګډون کوي او نه هم د افغانستان د سولې د عالي شورا کوم غړی په رسمي توګه برخه وال دي. اجملن پی رپورټ لري.
د جرمنی خبری اجانس د افغانستان د سولې د عالي شورا د یو چارواکي لخوا وایي چې د پاریس په کانفرنس کې به د دوی درې تنه غړي برخه واخلي. په دوی کې یو هم پخوانی طالب چارواکي عبدالحکیم مجاهد دی او بل د ولسمشر کرزي سلاکار حاجي دین محمد دی. د جرمنی خبری اجانس د سولې د عالي شورا د ویان فرهاد الله لخوا وایي چې د دوی درې تنه استازي به د کانفرنس ګډونوالو ته د افغانستان د سولې په اړه د دې شورا نظر بیان کړي. خو سره له دې هم عبدالحکیم مجاهد چې یو مهال په ملګرو ملتونو کې د طالبانو استازي او اوس د سولې د عالي شورا په استازیتوب د پاریس په کانفرنس کې برخه اخلي، د جرمنی خبری اجانس ویلي چې دوی به له طالب استازو سره د مخامخ خبرو هڅه وکړي. نوموړي ویلي دا د افغانستان په اړه یو کانفرنس یو افغانان باید پکې خبرې وکړي او د هواري لارې ولټوي. ښاغلي مجاهد ویلي دي موږ بل طالب استازو وغواړو چې په افغانستان کې د سولې له هڅو سره مرسته وکړي څو په دې هیواد کې جګړه پای ته ورسیږي. د افغانستان د سیاسي چارو کارپو وحید مشته هم وایي چې که څه هم دا د سولې په اړه رسمي خبرې اترې نه دي خو امکان لري چې د غونډې تر څنګ د وسلوالو طالبانو استازي او د سولې د عالي شورا استازي په غیر رسمي توګه په خپلو کې مخامخ خبرې وکړي.
غیر رسمي مخامخ خبرې خو درات وارم ندی، ځکه چې
افغانان دی خلته په یو هوټل کې سره اوسېږي، په یو سالون کې، په یو کانفرنس کې سره یعنی غونډه کوي. نو دا احتمال شته چې یو بل سره وګوري، یو روغبر سره وکړي. خو دا چې په دې غونډه کې دوی مخامخ کینی او د سولې په باره کې خبرې وکړي، دا خبره زه ناشونې ګڼم. اصلا دغسې کانفرنسونه چې جوړېږي، د هغه اصلي هدف همدا خبره نه دي چې په رسمي توګه په کانفرنس کې ویل کېږي. دا کسان چې داسې کانفرنسونه جوړوي، د هغوی یو بل مقصد چې هغه ډېر مهم دی، هغه دا دی چې په حاشیه کې دا خلک چې دلته سره غونډېږي، دوی هلته سره خبرې وکړي. خو دا رسمي خبره نه شي ګڼل کېدای.
وحید مجده وایي چې دا غیر رسمي لیدنې کتنې هم د دوو ښکېلو لورو ترمنځ د سولې د روانو هڅو سره ډېره مرسته کولی شي. افغان حکومت هم دا یو غیر رسمي کانفرانس بللی. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان جانان موسازی په دې اړه د یکشنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل، د افغانستان له دولت څخه څوک په دې غونډه کې ګډون نه کوي، ځکه چې د ښاغلي موسازی په وینا دا رسمي غونډه نه ده. او که چېرته د سولې د عالي شورا څخه هم په دې غونډه کې څوک برخه اخلي، هغه یوازې په غیر رسمي توګه دې غونډې ته ورځي. د وسلوالو طالبانو ویان سبیح الله مجاهد هم منلی چې دوی دوه استازي د پاریس په کانفرنس کې وینا کوي او د کانفرنس برخوالو ته د طالبانو لیدلوری بیانوي، خو ټینګار یې کړی دی چې له هیڅ لوري سره سیاسي خبرې اترې نه کوي. افغان اسلامي اژانس وایي چې شهاب الدین دلاور او محمد نعیم د طالبانو په استازیتوب په دې کانفرنس کې برخه اخلي. د حزب وحدت مشر حاجي محمد محقق هم ویلي چې د پاریس په غونډه کې د ګډون پلان لري.
د مشال ترڅنګ اوسئ، هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپګو.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته وګورئ. څو ورځې وړاندې د افغان پارلمان یوې ډلې د پاکستان سفر کړی او په دغه ډله کې یو محمود خان سلیمان خیل هم و چې دغه په وینا پاکستان له خوا تر اوسه خوشي کړی شوي طالبان چې د سولې د پروسې دپاره خوشي شوي دي، دغه په وینا اهمیت یې ډېر کم دی او باید چې هغه طالبان خوشي کړی شي چې د امن او مفاهمت لړ کې مهم رول لوبولی شي. د محمود خان سلیمان خیل سره زموږ همکار ریاض موسی خیل مرکه کړې، راځي چې وایو.
ما خپل هم دلته په دې مجلس کې په دې باندې اعتراض کړی دی چې د افغانستان او د پاکستان د دواړو حکومتونو، ادارو، نظامونو، پارلمانونو ترمنځ جلسې کیږي خو نتایج یې نه وي. په دې کې ما په دې باندې مخکې هم اعتراض کړی دی چې تر څو پورې په عمل کې په صداقت باندې کار ونیسي او په عملي بڼه باندې مخه هغه مسایل چې کومو ورباندې اتفاق کیږي او هغه عملي نیسي، هسې په کاغذونو په لیکلو باندې د دواړو ملکونو د خلکو په ژوند کې
سلیمان خیل صاحب کم چې اوسا پورې د افغان د امن عالی شورا غړي پاکستان ته زیرازي او وړاندې ورځو کې چې کم خارجه وزیر زلمی رسول د پاکستان سفر وکړو، په دغه لړکی او بیا د امن عالی شورا د کومه جرګه راغلی واغی، بعضې طالب افغان طالبان چې کوم د پاکستاني جیلونه هغه خوش کړل، دغه عمل د څنګه ګوره او کمی چې خبرې اترې یا غي چې کم دلته کم مقصد د لپاره خوشی کړی شوې دي، هغه څه په نظر راغې د هغه څه هغه مقصد تر لاسه شو
تر څو پورې چې د دواړو ملکونو مفادات او یو بل باندې اعتماد او باور را پیدا نشي او دغه مسایلو ته بنیادی حل لا را پیدا نشي. یو پنځو شپږو طالبانو چې هغه طالبانو رول معلوم نه ده چې هغه تر کومه حده پورې د افغانستان په مسایلو کې مهم دي، نه پوهیږو چې هغه څه قسم طالبان دي خوشي کړي دي. هغه طالبان چې په هغو باندې د افغانستان په مسایلو باندې څه جوړیږي هغه باید خوشي کړي.
کوم طالبان ته چې تاسو اشاره کوئ، آیا غواړئ چې د هغې نمونه پاکستان طالبان حکومت امریکہ او افغان طالبانو کم مذاکرات کی کم ڈگر تر رسیدلی دی او سو پیشرفت
دی جنگ کی دی افغانستان په جنگ کی دی مختلف ملکونو مختلفی گٹی دی چترو پورے دا گٹی ټولی یو محور ته سره راولی دا وخت ضرورت ده. امریکایان پکې ځان ته مطالب لري، پاکستان به پکې ځان ته لري، د افغانستان خپل د امن مسله ده، نور ملکونه پکې ځان ته یو داسي حساب کریډیټونه غواړي چې هغه د افغانستان له ګټو سره په تضاد کې دي. نو چې ترڅو څوک هم د افغانستان د خلکو له پسول ستړي نه دي، ترڅو پر افغانان خپل باندې خپل همت ونه کې بدې ما مسایلو باندې مشکل نه حل کیږي. زما په ګومان تر اوسه پورې داسي عملي تغییر نه دی لیدلی چې په عمل کې څه تغییر راغلی وي.
تاسو د افغانستان د پارلیمنت غړی محمود خان سلیمان خیل خبرې اوریدي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ایران کې د 13 لس درکه افغانانو د حالت په اړه د ایرانی چارواکو سره خبرې کوي. د رپورټونو تر مخه د 13 کسان ایران ته د کار لپاره ورغلي وو چې هلته وژل شوي دي. په دې اړه جمیله ظریف له کابل رپورټ لري.
د رپورټونو له مخې دغه کسان شاوخوا څلور میاشتې مخکې ایران ته د کار موندلو لپاره تللي وو او د ایراني پوځیانو لخوا وژل شوي دي. د بهرنۍ چارو وزارت ویان جنان موسزی د یک شنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې د دې 13 تنو افغانانو جسدونو د سرنوشت معلومولو په هکله هر ورځ له ایراني چارواکو سره خبرې کوي.
د بهرنۍ چارو وزارت هر ورځ له ایران سره هم په کابل او هم په ایران کې د افغانستان سفارت لخوا په تماس کې دی. څو دغه 13 تنو افغانانو په هکله چې ویل کېږي په ایران کې ورک شوي دي معلومات ترلاسه کړو.
د هرات ښار لسګونه تنو اوسیدونکو د دې مسلې په هکله تیرونی په دې ولایت کې د ایران د قنسلګری په وړاندې مظاهره وکړه او د خپل هیوادوالو د جسدونو غوښتنه یې وکړه. مظاهره کوونکو ادعا کوله چې دغه افغانان د ایراني ځواکونو لخوا په ډزو وژل شوي دي او له دوی سره په دې اړه اسناد او شواهد هم موجود دي. له بل لوري د مشرانو جرګې او پلاوی چې اوس وزیرات ته استول شوی وویل دي چې د ایراني ځواکونو لخوا 13 نه بلکې 23 افغانان وژل شوي دي. د مشرانو جرګې د دې پلاوی یو غړي نجیبه حسینی د یکشنبه په ورځ د دې جرګې عمومي غونډې ته وویل
هغه کسان چې په ایران کې د ایراني پوځیانو لخوا وژل شوي 13 نه بلکې 23 تنه دي. دا 13 تنه یوازې هغه کسان وو چې وارسین یې کمیسیون ته ورغلي وو.
بلخوا په ایران کې د ایران قنسلګری مشر د شنبه په ورځ له افغان حکومت نه وغوښتل چې د دوی قنسلګری ته د مظاهرې په مهال د وخت زیان تاوان ورکړي. خو د بهرنۍ چارو وزارت ویان بیا وایي چې په ایران کې د ایران قنسلګری ته هیڅ ډول تاوان نه دی وښتی. په ورته وخت کې د سیاسي چارو کارپوه احمد سیدی وایي چې باید افغان حکومت په دې هکله جدي اقدامات وکړي. هغه وایي چې حکومت باید دا مسله له ډیپلوماتیکو لارو حل کړي او په افغانستان کې د ایران سفیر ایزار کړي.
افغان حکومت لازم ده چې د ډیپلوماسۍ له لارې نه د وزارت خارجه له لارې نه د ایران وزارت وغواړي د ایران سفیر وزارت خارجه ته ایزار کړي چې له موږ افغانان په کوم ګناه تاسو بیا رستنه نه لپاره تیرباران کې له منځه لاړه دي. له بره راځي چې تیرباران کې له منځه وړي دي ولې جنازې نه دي ورکړي. دا خلک ګناه سو دا د ولایت افغانستان وظیفه ده. اما په دې شرط چې وزارت خارجه حکومت افغانستان خپل وظیفه وپیژني دا جرأت به ولري دا افغانیت به ولري که منافع ملي دا توان ولري چې دفاع وکړي.
ایران یو له هغو هیوادونو څخه دی چې ډېر شمېر افغانان پکې اوسېږي او هلته بیا له ګڼ شمېر ستونزو سره مخامخ کېږي. یو شمېر هم افغانان بیا په حکومت انتقاد کوي چې په ایران کې د افغانانو په وړاندې د ناوړه چلند مخه نه نیسي. دوی وایي چې په ایران کې افغانان پرته له کومې ګناه ادامېږي، ماشومان د لیک او لوست اجازه نه لري او همداراز افغانانو ته د کار کولو اجازه هم نه ورکول کېږي. خو افغان چارواکي بیا تل وایي چې دوی د دې ستونزو د هوارولو لپاره له ایراني چارواکو سره خبرې کوي.
مشال رادیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د دسمبر 14 تاریخ چې یو څلوېښت کاله مخکې په همدې ورځ باندې بنگلاديش د پاکستان نه بیل شو. په ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه کې لیکوال عبدالمجید لیکلي چې نن سبا بلوچستان هم په همغه لار روان دی په کومه چې بنگلاديش د پاکستان نه بیل شو. په دې اړه باندې د دیوی مقاله مهم ټکی له مجید بابر څخه ورو.
د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼه کې لیکوال عبدالمجید لیکي چې لنن نه یو څلوېښت کاله مخکې پاکستان دوه ټوکړي شوی و، پخوانی مغربي پاکستان او بنگلاديش. عبدالمجید لیکي چې د دې نه علاوه چې د یو زرو میلو فاصله د پاکستان د غدواړه برخې بیلې کړې وي، د مشرقي پاکستان د خلکو په زړونو کې ډېر نفرت هم هغوی صوبایي خود مختاري غوښتو ته وهڅول. مشرقي پاکستان به د هغه وخت فیډریشن ته ښه ډېر آمدن ورکولو، خو په ځواب کې به هلته ډېر کم د پرمختګ کارونه کېدل. د کراچۍ نه اسلام آباد ته دارالخلافه وړل او په بیوروکراسي کې د مشرقي پاکستان خلکو ته ډېره کمه برخه ورکول نورې کشالی وي. د 1900 قومي ټاکنو کې د بنگالیانو قوم پرست ګوند عوامي لیگ په قومي اسمبلی کې اکثریتي څوکۍ ګټلې وي. د دې نه پس بیا محلاتي سازشونه او پوځي عملیات وشو، د واک انتقال هم ونه شو او د هغې نه پس په 1901 کال کې پوز ماتې وخوړه او بنگلاديش په وجود کې راغلو. لیکوال عبدالمجید لیکي چې نن دا هر څه بیا ځکه تکراروم چې زه د پاکستان یوې بلې برخې ډېر اندېښمن کړی یم چې هم په هغه لار روان دی. د بلوچستان په اړه ډېره کمه پوهه او یا د دغه شخړې په اړه په کامي توګه مکالمه هم نه کیږي. لیکوال لیکي راځي چې نن د بلوچستان په اړه خبرې وکړو. اول به درته د دغې صوبې مختصر تاریخ بیان کړم او بیا د دغې صوبې ستونزې چې دوی ورسره مخ دي. بلوچستان په جغرافیایي توګه د پاکستان تر ټولو لویه صوبه ده. د دغه هیواد 80% ځمکه باندې پرته سیمه ده. په 1980 کال کې د آزادۍ نه مخکې په برتانوي راج کې دغه صوبه په څلورو شاهي ریاستونو قلات، لسبیلا، مکران، خاران او برټش بلوچستان مبنی وه. بیا وروسته د پاکستان جوړېدو نه پس دغه ټوله صوبه بلوچستان شوه. لیکوال لیکي چې مخکې هم په دغه صوبه کې ناکراری او شخړې وخت په وخت شوي، خو د اوسنۍ شخړه کې توندي په 2006 کال کې د پخواني وزیر اعلی او قبایلي سردار نواب اکبر خان بوکټي د وژنې نه پس راغلې ده، کله چې پاکستانی پوځ د هغه د وسلوالې ډلې پر ضد عملیات پیل کړل. په شروع کې دغه تنازع د ډېره بوکټي نه د قدرتي ګیس تراویستو پر آیلټي او کرایه باندې شروع شوه او بیا په وسلواله شخړه بدله شوه. بلوچستان ټول پاکستان ته کوئله او قدرتي ګیس ورکوي، خو په دغه صوبه کې میشتو خلکو ته هغه سهولیات نه ورکول کیږي چې کوم د دوی حق دی. په دغه صوبه کې هدفي وجنې روانې دي، د پرمختګ کارونه نه کیږي. په ټوله جنوبي اسیا کې په دغه صوبه کې د شیرخوار ماشومانو او د حمل دوران د میندو د مړینې شرح تر ټولو لوړه ده. لیکوال عبدالمجید لیکي چې یو بل بنگلاديش زموږ د وس نه بهر خبره ده، او که موږ غواړو چې داسې ونه شي نو موږ له پکار ده چې د بلوچستان پر حالاتو ځانونه خبر کړو، او هغه څوک چې بالکل نه دي خبر هغوی له پکار دي چې د بلوچستان په اړه خبرې وکړي. تاسو ستونزې
ځوانانو ته کال جون یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا بېروزګاره دي،
بجلی نشته،
بچي د شپې جاري د ګرمۍ د وجې
د غریبانو ته پوس پوسوک نه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په
اوریدونکو تاسې د خبرونه په بل غړي کې لمشال ریډیو څخه اوریدل شي. په داسل کې چې بلکیږي د خبر پښتونخوا په ملکن او شاوخوا سیمو کې امن پزیر شوی، ل پښتو موسیقي سره تړلې د دغه سیمې وګړي لا هم په ویره کې ژوند کوي. د ملکن پیژندل شوی سندرغاړي سردار سبزی خپل دغه ویره زموږ د همکار هارون بچا سره شریک کړي او هغه په دا رپورت جوړ کړی.
د خیبر پختونخوا په ملکن کې د پاکستان د حکومت او پوز د امن پر ځای کولو د اداو سربیره د دغې سیمې هنرمندان لا هم خپلې هنري هلې ځلې په آزاد مټ پر مخ نه شي وړي. سردار یوسفزی چې د ملکن یو پیژندل شوی سندرغاړی دی وایي نامعلومه کسان ورته د موسیقي پرېښودلو لپاره ټلیفونونه کوي او دا چې ژوند یې خوندي نه دی.
افته مخکې ماته ټلیفون شوی، دا غي لس ورځې مخکې ماته ټلیفون شوی، اوس هم ماته دغه خلک خبرې کوي او دم کوي ټایپ یادا سي چې دا سي مکو او دا سي مونږ به دا وکړو مونږ به دا وکړو، خو زه تر اوسه پورې په دغه خلکو په اړه باندې نه یم. بیا هم لږ خپل احتیاط کوم، لکه هغه خو ګرځېدل او رغم ډېر زیات کم کړی دي. زه هغه ته پروګرام لاس میوزیک لکه کم دي کې زه پوه یم چې ورته موږ پروګرام کولی شو، او هغه کوم چې هغه اوپن پروګرامونو لکه وبوایم چې د نش برابر دي کنه.
سردار یوسف زید سیمه نور هنرمندانو تور پیخي امنیتی ستونزې هم په ډاګه کوي او وای
لکه چې ملګری دي د دینه زه په دې تدبیر کې په یو په بل خوا لا انسټرومنت چې کوم دي د هارمونیم ربابونه د سيزونو خلکو واغ استعمال کړل، بیا کا جزانان پښته باندې پیاده پیاده رواني اغي بیا ما ته وی زو تم ګور تاسو د دې مکوي، او بیا هم اغي خپل هلې ځلې د ډېر زیات غسره کې لکه کوشش هم کوي موږ ته داسې مسله پیښ نه شي، اغي ته پکې هم داسې مسله پیښيږي.
په سردار یوسفزی او د پملګرو په 2008 کال کې وسلوالو هغه وخت بریدو کړل چې د دیر په یو کلی کې د موسیقي له محفل کول ورسته بټخیل ته پر لارو. په دغه حمله کې د نوموړي د موسیقي د ډلې یو ملګری ووژل شو او بل سخت ټپي شو. هم په بټخیل کې د پښتانه ادبي ملګری پام په نوم د ادبي ټولنې مشر دیدار طاهر وایي چې د سیمې خلک لا هم ویریدلي ترېدلي دي او زیاتوي چې د دوی د ادبي او کلتوري پروګرامونو هغه زوړ خوند پاتې نه دی.
تاسو یقین وکړئ چې هغه د بټخیل بازار کې پاغي کې بده یو یو دوه بجو پورې په اوړي کې او کم از کم د 12 یا 11 بجو پورې په ژمي کې د یو رونق جوړو، هغه چې د ماسکوتن بانک وشو پاغي کې څوک نه ښکاري. دا صرف دغه یره ترخه ده چې دا خلک هغه ټول ژوند مفلوج کړی دی او لکه د سنه سره خطره خلق محسوسی،
مونږ هغه پروګرامونه وکول نو عام خلک زموږ سره پکې شریک وو. اوس پکې زیات تر خلک چې دي نو دغه یې تر هغه د وژنې چې دي مونږ له ناراضي وي چې بيدا هیڅ پته نه لګي چې سمخه پیخيږي.
دیدار طایر په داسې حال کې چې وایي د دوی ټولنه تر خپل وسه د سیمې له هنرمندانو سره مرسته کوي، وړاندیز کوي چې هنرمندان باید خپلې امنیتی ستونزې د سیمې له پوځي چارواکو سره شریکې کړي.
دوی ته څه تکلیف نه زموږ کو چې د خپل د دوستۍ دغه د پوریسینو په موږ دی بل سره کوو که فرصت دي څه خطر محسوسې یا دوی ته د ټلیفونونه راځي کنه جی نو دې خو ډېرې لارې دي سړی سیکیورټي والا ته دلته کې شپه ورځ پوجیان لکه باقاعده گشت کوي او دغه کې مغوی وینا کړي د ملکن کې کچا ته څه خطرې نو هغه راتلی شي او برای راست موږ سره ملاقات کولی شي.
د سردار یوسف زی د فن پر وړاندې پرتستونځمو په سواد کې د پاکستانی پوځ لویان کرنل زیشان سره شریک کړه. نوموړي د سوات او ملکن د امنیتی حالت لامل ډاډ سرګن کړل او له یوسف زی وغوښتل چې د دفتر سره رابطه وکړي. بیخی هیڅ مسله نشته. سمو د مخ کې مونږ په سواد کې یو غټ پروګرام وکړل، اوس هم کلتوري پروګرامونه کیږي. دغه هنرمند ته ووایي چې مونږ ته راشي سو ګورو چې دته ټلیفونونه څوک کوي. زموږ له نظره خو حالات بالکل صحیح دي. خلکو ته د تګ راتګ د خپلو کارونو کولو او د کلتوري هلو ځلو پوره ازادي حاصله ده. د ته ووایي چې ویریږي دنه او زموږ لخوا چې هر ممکنه مرسته وي ورسره کوي. د خیبر پختونخوا حکومت په یوه وخت کې د کلتوري او موسیقۍ د پروګرامونو په کولو سره غواړي د صوبې هنرمندان هنري هلو ځلو پیلولو ته وهڅوي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستل او اورېدل او لیدل شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او زمونږ په ویب سایټ باندې مشال ریډیو ډاٹ کام باندې تاسو دا ټولې خبرونې هم دا اوس هم اوریدل شئ او دا غزه زمونږ نورې پخوانی خبرونې هغه هم ډاونلوډ کولای شئ. که چېرته زمونږ د خبرونو په اړه کوم نظر لرئ نو هم موږ سره یې شریکولی شئ. د سلام پښتونخوا دا ګړۍ په یوې سندرې پای ته رسوو. په بله ګړۍ کې بیا زه او مجید بابر له تاسو سره
پناک جو تندر کچھ پیو دی پتے رکھانا